کریم اسپاریم، شاد و کامگار و صحتمند باشین.
سلامونه، ستړي مشه د شپې 9 بجې دي. د دوه هی په غونډه کې د طالبانو د حکومت د پلاوی مشر او د طالبانو د حکومت ویان زمیلا مجاهد وای سعودي عربستان په ډیر ژر په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي. هغه دا خبره نن پر خپل ایکس پاڼه په ټویټر کړې ده. د مجاهد د دوه هی ناستي په درشل کې د سعودي عربستان له استازي سره کتلې دي. د مجاهد په ټکو سعودي عربستان له افغانستان سره د ښه تعامل غوښتونکی دی. د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوه هی ناسته نن پیل شوې ده. وړاندې به په دې اړه نور جزئیات له دوه هی درته ولرو. د دوه هی په نسخه کې د طالبانو د شپږ کسیز پلاوي غړي سهیل شاهین ویلي دي چې که د دوی حکومت مشروعیت نه درلوده، دوی به نه وای توانېدلی چې د دوه هی په ناسته کې ګډون وکړي. په دوحه کې د طالبانو د حکومت د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین دا خبره د دوی د حکومت د کورني مشروعیت په اړه د یوې خبریاله د پوښتنې په ځواب کې په لنډه توګه وکړه. خغلی شاهین د خبره داسې محال کړی ده چې د یو د طالبانو د حکومت ویانده او د دوی پلاوی مشر زبیح الله مجاهد پسخرته د غونډې د تلار په د باندې ساحه کې روان و او نوی غوښتل د خبریالانو ګړې پوښتنې ځواب کړي. سهیل شاهین وایي په اجنډا کې د دوی تاکید له مخدره او مواد سره پر مبارزې او د بانکي بندیزونو لرې کول دي. تمه ده چې دغه ناستې وروسته د افغان میرمنو او د مدني حقونو د فعالانو سره هم ملګري ملتونه یوه ناسته ولري. او د دوهې د غونډې د پیل مخکې د طالبانو د شپږ کسیز پلاوي مشر او د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد افغانستان لپاره د سیمې هیوادونو د یو شمېر ځانګړو استازو سره کتلې دي. د خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دریم سیاسي څانګې مشر ذاکر جلالی نن پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر لیکلې ده. د جلالی په خبره مجاهد افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابولوف او د ازبکستان ځانګړي استازي اسمت الله ارګوچوف سره کتلې دي. دغه خبره باندې چې مجاهد به د هند، عربستان، قرغزستان، برېټانیا، ناروې، انډونیزیا، نیدرلند او د ملګرو ملتونو ځانګړو استازو سره هم لیده کتنه ولري. او فرانسوي وګړي نن یکشنبه د جون دیرشمه په پارلمان ټاکنو کې خپل رای کاروي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د سل هغه چا د جون د نهمې په اروپایي پارلماني ټاکنو کې لخیړخې مارن لوپن ماته وخوړه. پارلماني منحله او له وخت مخکې د انتخاباتو اعلان وکړ. د په فرانسې کې څه باندې 9 میلیونه رای ورکوونکي د انتخاباتو لپاره راجستر شوي دي. رای ورکوونکي بعد د تجدید وړ 5 کلنې دورې ته د ولسي جرګې 500 غړي ټاکي دي. ټاکنو پایله به د جولای پومه تر دویم پړاو رای اچونې وروسته اعلان شي. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شئ. از موږ دا خبری خبرونه په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه ناستې ته ځانګړی شوی ده. که څه هم په دې ناسته کې د افغان ښځو او نجونو د تعلیم او کار موضوع د اجنډا اصلي برخه نه ده، خو افغان نجونې وایي چې
د افغان ښځو د تعلیم او زده کړو د حقوقو په اړه د یو څه یادونه وشي او دې خواته زیات توجه ورته وشي.
خو دا چې د جولای په دویمه به د ملګرو ملتونو په استازیتوب له افغان ښځو سره پر کوم مسایلو خبرې کیږي، په دې وروسته درته جزئیات درکړو. دا چې د دوهې غونډه پیل شوې ده، ورمشو دوهې ته وروستي جزئیات په تاسو درکړو. د دې تر څنګ نور مسایل هم شته. ملتیا مواړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیام ستړی مشه. په دې خبری خبرونه کې مو زفرید سیال د وقب په کار تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. په دوه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه ناسته پیل شوې ده. ورزو دوه ته له هغې ځای راسره احمد تکل هم د شبه د تلیفون په کرخه دی. تکل صاحب ستړی مشي، په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې دا غونډه څو ساعته کېږي چې پیل شوې ده او خبریالانو ته وروستي جزئیات ورکول شوي که نه؟
سلامونه د شیبه چې زه تاسو سره خبرې کوم د ریتز کارلتون د هوټل په لابي کې هغه مرکزی برخه کې دلته موږ له یو شمیر نورو خبريالانو سره ناست یو او میلمانه تقریبا نیم ساعت مخکې یا 15 دقیقې مخکې له دې شیبه نه دننه ننوتل او د سیخکاری چې د غونډې جریان پیل شو خو دا غونډه د بندو دروازو شاته د طالبانو د استازو او د ملګرو ملتونو او د افغانستان لپاره د سباندې شلو هیوادونو ته تقریبا 25 هیوادونو د استازو ترمنځ چې د غونډې ته بلل شوی وو او د یو شمیر نړیوالو مؤسسو د استازو ترمنځ پیل شوی ده. موږ تر اوسه پورې دقیق جزئیات نشته چې دوی پر کومو مسایلو خبرې کوي، مګر ملګرو ملتونو ویلي دي چې درې مهم مسایل به په دې غونډه کې د بحث لاندې وي، چې لومړی مسله یې افغانستان سوله او امنیت دی، دوهمه مسله د افغانستان پرمختګ، او درېمه مسله بشري حقوق.
ډېر زیاته مننه کور ودان تکل صاحب چې روستي جزئیات یې زموږ اورېدونکو سره شریک کړه. په دوه کې لکه څنګه چې تکل صاحب یادونه وکړه، د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه باندې ناسته پیل شوې ده، چې په دې کې د طالبانو د شپکسیس پلاوي سربېره د 28 هیوادونو سازمانونو نړیوالو سازمانونو استازي د افغانستان په اړه خبرې اترې کوي. طالبانو ویلي دي چې دوی په مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې همدارنګه پر بانکي سیستمونو بندیزونو پاړه خبري وکړي. تخې ناستیتا افغان خو زونجونو چې پکې ګډون نه کړی خبرګون خوده لیو. یو شمیر افغان خزیدا کوي چې د جولای پر دویمه دوه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیاله او د دوه د درې میغونډې لمشري روزمره د کارلو سری د جلا ناستي بلنې رات کړي دي. دوی د دې بلنو ردول لامل په اصلي بحثونو کې د خزو بی برخي کول یات کړي. ورزو فیروزی عزیزی تا چپ دیارا روسی چو زیاد را کری.
یوش میرافان خزینه فعالان ایدا کوي چې د دوه درې میغونډې لاسلی بحثونه او طالبانو سره د خبرو اترو لمیزه د افغان خزو د بیبرخي کولو په خبرګون کې د جولای په 2مه پیو جلا ناسه کې د ملګرو ملتونو د غونډې بلنه رات کړی ده. د تیر جمهوریت نظام د سولې مرکزی پلاوی غړي ابي بي سرابي د یک شنبه په ورځ د جون په 13مه په خپل اکسپانه د دې بلنې د رادولو خبره کړی ده. نو موړي اعلانونه په اصلي بحثونو کې د خزونو حضور په افغانستان کې روان بشري وضعیت د ملګرو ملتونو دوا او یو سپریکرلیک چې په خبره ای د افغان خزو ټولګډونه مساوي او مانالرونکي ګډون پاړه دی، د دې پریکړلیک نه پلي کول او د دوه په درې مناسته کې د مدني ټولنو استادو څنډې تکول یاد کړی دي. د تیر جمهوریت نظام د خزو چارو وزارت په خنۍ مرستیاله نبیله مسلی بل افغان خزه ده چې ادا کوي دا بلنه یې رد کړی ده. میرمن مسلی د شنبه په ورځ په خپل اکسپانه لیکلي، خزي باید د غونډې د اصلي بحثونو په میز کې برخه ولري نه په حاشیه کې، او په خبره له همدې عمله په هاشوي غونډه کې ګډون به یوازې د غونډې په کاچوي چې ګډون به پکې ونه کړي. تر دې وړاندې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو یوې فعالې زبیدې اکبر هم ازادي رادیو سره خبرو کې ادا کړې و چې د یونما د بلنه یې رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند سټیفن دوجاریک ویلي و چې اغلې دی کارلو به د افغان ښځو له فعالانو او استازو سره د جولای په 2مه نیټه جلا ناسته وکړي. طالبانو ته وینګدي سرچینې چې د دوه غونډې د خبري پوښښ لپاره قطر ته تللای د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې ټاکل شوی د راتلونکي سه شنبه په ورځ د مدني ټولنې یو شپکسي زپلاوي هم دوه ته سفر وکړي او د ملګرو ملتونو سازمان له استازو سره وګوري. د ملګرو ملتونو سازمان د دریز چې افغان خزي بعد د دوه د درې میناستي اصلي بحثونو کې حضور ونه لري، په کور دننه او بهر د خزو انجنونو او د بشري حقوقو د ګڼو سازمانونو خبرګونونه راپارولي دي. د خزو د حقوقو فعاله او په تیر جمهوریت حکومت کې په ناروې کې د افغانستان سفیر شکریا بارکزی چې د دوه دوی میناستي تبلل سوي و، د دوه په درې میناسته کې د افغان خزو د نه حضور په اړه ازادي رادیو ته وویل:
له سازمان ملل ټیټ نظر کتل افغان میرمن او مدني ټولنې ته دا ښیي چې دغه ناسته سربېره پر دې چې د سازمان ملل متحد لخوا جوړ شوې ده، خپل سازمان ملل متحد هم د خپل هغه پخوانی ارزښتونو او کړنلارې خپل دی بیان کړی د هغه پر خلاف باندې ورسی.
د دې جمهوریت نظام د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په خاني مشره او وست رواداري په نوم د بشري حقوقو دیو بنسټ مشره شهرزاد اکبر بیا وایي
اجنډای شم طالبان د تعینش نقش اساسي درشتن وایي
د دې ناستي اجنډا جوړولو کې طالبانو اساسي رول درلود او دا چې په دې غونډه کې باید څوک اوسي څوک نه د خپل یوالو یستونځ او طالبانو ته قدرت او مشروعیت ورکول دي.
په ورته وخت کې په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې نن د دوهې درې میغونډې لاسلی باسونو د افغان ښځو د بے برخې کولو او د غیغونډې ته د طالبانو د بللو په خبرګون اعتراضونه هم سوي دي. د دې اعتراضونو یو تنظیموم کې زاهد مصطفی ازادي رادیو ته وویل
هدف این اعتراضات این هست کې
د دې ترزون نظم هدف دا دی چې ملګری ملتونه د افغانستان د خلکو په استازولۍ طالبان دې ناستې ته رابللي دي. دا ترزونه د دوی ناسته تحریموي.
ورته ترزونه په افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې پرون هم سوي وو. د قطر پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د ډیر سو هیوادونو د ځنګړو استازو په ګډون د طالبانو سره ناسته به د جولای تر لومړۍ نیټې دوام وکړي چې ویل سوي د مالی او بانکي ستونزو او له مخدره موادو سره پر مبارزې به پکې بحثونه وسی.
په راپور کې مو اوریدل چې یو شمېر افغان خوځیدل کړي چې د جولای په دویمه چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د سرمنشي مرستیالۍ کمې د ګډون لیکونه یې ترلاسه کړي او هغه یې نه دي منلي او دوی د جولای دویمې ناستې ته چې د افغان ښځو د مدني حقونو فعالان به پکې سره راټولېږي نه ورځي. بله پلو ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت تاییده کړې ده چې د افغانستان په اړه د دوهې د درېمې غونډې د اجنډا مهم موضوعات خصوصي سوداګري بانکداري او له مخدره موادو سره مبارزه ده. د چې د په داسې حال کې د شته کوکنارو د کښت بندولو په اړه د طالبانو له داو سره سره ملګرو ملتونو څو ورځې وړاندې په خپل راپور کې ویلي وو د تیر کال پرتله به سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو تولید ډیر شوی. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا او د طالبانو حکومت تایید کړی چې د افغانستان په اړه د دوهې د درېمې غونډې د اجنډا اصلي موضوعات خصوصي سوداګري، بانکداري او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پالیسي ده. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته مشر یې د کوکنارو پر کښت بندیز ولګوه او دوی په وار وار ادا کړی چې د کوکنارو کښت یې تر ټولو ټیټې کچې ته رسولی دی او د مخدره توکو د تولید او قاچاق پر وړاندې مبارزه کړې. خو له نشه یي توکو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په 2024 کال کې د نړۍ د نشه یي توکو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې د تیر کال په پرتله ډیر کوکنار کرل شوي او ډیر تریاک په تولید شي. د دې ادارې مشر ویلي و تیر کال د کوکنارو په کښت کې 15% کموالی پر کروندګرو ډیر اغیز کړی او په افغانستان کې د بیوزلۍ لامل شوی دی. دغه سازمان د هم ویلي و سره له دې چې د هیروینو قاچاق کم شوی خو په افغانستان کې د ښیښې د تولید او اروپا ته د قاچاقو په اړه ډاډه نه دی. هغه موضوع چې د اروپایي ټولنې د نشه یي توکو اتحاد د څارنې مرکز هم په خپل تازه راپور کې تاییده کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کروندګر ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته باید د کوکنارو بدیل ورکړل شي. د بدخشان ولایت یو کروندګر واسي وایي چې په دې وروستیو کې د کوکنارو کښتونه له منځه وړل شوي دي او هیڅ بدیل کښت هم نه لري.
بدیل کښت مو پیدا نه کړ، هیڅ هم نشي کولی د کوکنارو ځای واخلي. کوکنارو یې له منځه یوړل او اوس آنو به نشته چې څه وکړو. زما شپږ جیری په ځمکه وه چې کوکنار مې پکې کرلی وو او له منځه لاړه. اوس ځمکې تشي دي.
تر دې مخکې د ایران او تاجکستان په ګډون د افغانستان یو شمېر ګاونډیو او د سیمې هیوادونو د دې هیواده د نشه یي توکو د قاچاق پر دوام اندېښنه ښودلې وه. بله هغه موضوع چې د دوهې په غونډه کې به ورباندې بحث کېږي بانکي او سوداګریزې ستونزې دي. په دې دوو برخو کې ستونزو د افغانستان له خصوصي بانکونو څخه د پیسو ایستل او له نړیوالو بانکونو سره اړیکې محدودې کړې او د خلکو پر سوداګرۍ او ورځني ژوند یې منفي اغېز کړی. په افغانستان کې د سمنټو یو سوداګر احمد فیصل وایي د مال د پیرلو لپاره باید نغدې پیسې له ځان سره انتقال کړي چې له امله یې د معاملو پروسه پڅیږي.
او مونږ ګڼ شمېر مشکلاتو سره مخ یو. په دې کې داسې ده چې اوس هم مونږ فزیکي پیسې انتقالو پاکستان ته، بیا هلته ډیکلریشن کوو، ډیکلریشن وروسته بیا مونږ هغه فابریکې ته هغه رپورټ د تورخم د کسټم ورکو چې دغه پیسې مونږ په تورخم ډیکلیر کړي دي. نو په هغې کې مونږ ته ډېر زیات مشکلات درپیش دي په تورخم کې، لکه د حکومتي چارواکو لخوا نه زمونږ پیسې نیول کېږي، هغه ضبطېږي یا پکې ټایم لګي. په راویستلو کې 15 میاشتې 16 میاشتې ترکه کال پورې زمونږ کم پروسیجر یا محاکمې چې کمی دي هغه بیا تل نشي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مشر خان جنرال کوزی د سوداګرۍ د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
انتقال د پیسو د بانکونو مشکل ما غشانتي پروت د ډېر زیات مشکلات دي، زمونږ پیسې چې موږ خارج ته لیږو په ډېر مشکلاتو زی په غذا په پیسې زی بل دا چې زمونږ تجار ته څوک ویزا نه ورکوي، وخت چې موږ صادرات کوو، وخت چې موږ ګورو، وخت چې کار کوو، تان سره د بل سره د بل سره والته موږ لاړ نه شو. بل زمونږ د تجارانو چې قرارداتونه کړي په خوا د پخواني دولت سره یا د پخواني موسساتو سره، بانک جهانی سره، بانک اسیایی سره، هغه پروژې نیمکله پاتې دي، د دوی پیسې پاتې دي، هغه پیسو سرنوشت هم نه دی معلوم.
د طالبانو حکومت پلاوی چې د دوه په دریمه ناسته کې ګډون کړی ویلي، د دې خونډې په دوهمه ورځ چې دوشنبه ده پر خصوصي سوداګرۍ، بانکداري او نشي توکو سره پر مبارزې به بس او خبرې اترې وشي. وروسته له هغې چې طالبان د افغانستان واک ترلاسه کړ، دغه هېواد د بهرنۍ سوداګرۍ او بانکداري په برخو کې له جدي ستونزو سره مخ شو چې ډېری یې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو حکومت د په رسمیت نه پېژندلو له امله نه دي حل شوي.
اوس به همدې ته ورشو چې افغانستان لپاره د ښځو بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړی استازي چې د دوه ګډونوال هم د وای د افغانستان د سولې، امنیت او ثبات ننګونې د ښځو مدني ټولنې لګډون پرته نشي حل کېدای. بیا هم سنا کړه
په داسې حال کې چې افغان میرمنې او د مدني ټولنې فعالان د دوه د درېمې غونډې په اصلي ناستو کې ګډون نه لري، افغانستان لپاره د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړی استازي وایي د افغانستان د سولې، امنیت او ثبات ننګونې د ښځو او مدني ټولنې له ګډون پرته نشي حل کېدی. رینا میری چې د دوه د درېمې غونډې له ګډونوالو څخه هم ده، د جون په 9 په خپل ایکس پاڼه لیکلي، له درې اونۍ راهیسې د افغان میرمنو او بشري حقونو له شبکو سره د هغوی د اندېښنو او وړاندیزونو په اړه غږېدلې ده، او دا اندېښنې یې تر شلو زیاتو هېوادونو او ملګرو ملتونو سره یې شریکې کړي دي چې د دوه په درېمه غونډه کې به هم پرې خبرې وکړي. اغلی امیری د دوی د وړاندیزونو څو اړینې ټکي په ډاګه کړل چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د تصمیم نیولو په فورمونو کې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو بشپړ ګډون، بشري حقونه په خاص ډول د ښځو او نجونو حقونو ته لومړیتوب، او په غونډو کې د خپل استازیتوب لپاره هغوی ته ځای ورکول دي. نوموړی دغه شان ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د هغو طبیزي احکامو د سمدستي بیرته راګرځولو لپاره چې زده کړې، کار او حرکت ته د ښځو او نجونو لاسرسی محدودوي، او همدارنګه د نورو جبري سیاستونو د مخنیوي لپاره پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک ویلي چې د دغه سازمان د سرمنشي سیاسي مرستیاله روزمري د کار لوبه د افغان ښځو له فعالانو او استازو سره د جولای په 2 نیټه جلا ناسته وکړي. اغلی دی کارلو چې د دوه د دریو میناستي مشري هم کوي، نن رسنیو ته ویلي دا چې د طالبانو پلاوی په دې غونډه کې ګډون کوي ډیره خوښه ده. د طالبانو حکومت ویان او د دوه په ناسته کې د دوی د پلاوی مشر ذبیح الله مجاهد چې قطر ته رسیدلی، د ازبکستان، روسیې او هند هیوادونو له استازو سره تر لیدو وروسته په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغو استازو هم د دوه په ناسته کې د افغانستان له دریز ملاتړ وکړ. افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې غونډه کې د ګډون کولو موخه د ملګرو ملتونو چارواکو او په غونډه کې ګډون کوونکو هیوادونو ته د دریزونو روښانه کول، د افغانستان په د تهران د اندېښنو څرګندول، او په هیواد کې د موجود ادباو په برخه کې د ایران د بشر دوستانه سیاستونو تشریح کول دي. د دوه په درېمې ناسته کې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي تامس په ګډون دغه هیواد لپاره د ډېری هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي، او ممکن د غونډې په څنډه کې نورې لیدنې کتنې هم ترسره شي.
اوس به هم د دوه غونډې ته د ښځو د خبرګونونو اعتراضونه واورو.
د طالبانو د حکومت د بیلابیلو دولتي ادارو یو شمیر خزینه کارکونکو 15,000 افغانیو ته د دوی د معاشونو د کمیدو په غبرګون کې کاری اعتصاب کړی دی. تر ټولو تازه یې د شنبې په ورځ د کابل په یو شمیر روغتونونو کې یو شمیر خزینه ډاکټرانو کاری اعتصاب کړی دی چې ویډیوګانې یې په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې دي. یوې خزینه ډاکټرې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
دغه کاری اعتصاب مو پرختون کې ځکه کړی چې زموږ معاشونه یې ډیر کم کړی دي. موږ له نارینهوو شاید ډیر کار وکړو، خو د هغوی معاش د هغوی د اړتیا مطابق دی او زموږ ډیر کم دی. له همدې امله مو دا کاری اعتصاب کړی ځکه سم قضاوت نشته.
کردیم که قضاوت درست دی میان وجود نداره.
دغه خزینه ډاکټر دا ادعا هم وکړه چې د دوی له دغه اعتراض او اعتصاب وروسته د عامه روغتیا وزارت د روغتونونو له استازو سره ښه چلند نه دی کړی او د دغه وزارت مسؤلین وایي چې سرپرست وزیر په کندهار کې دی او دوی باید تر راتلو انتظار وکړي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. دا یوازې ډاکټران نه دي چې په اعتراض او کاري اعتصاب یې لاس پورې کړای. په کابل کې د وی بلې دولتي ادارې یوې کارکونکې چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې د ادارې ټولو ښځینه کارکونکو په کاري اعتصاب لاس پورې کړای او ویلې دي چې دندو ته بستنې نشي. خو نوموړي وایي چې د طالبانو حکومت دوی ته خبرداری ورکړی چې که دندو ته حاضر نشي او همدا معاش ونه مني د دوی پر ځای به نور کسان وګماري. هغې د خپل غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
موږ ته خبرداری راکړل سوی چې سار له سبا خپل کار پیل کړو. دوی وایي که نه راځی او ماشونه د پخوا په څیر عادي سي بیا به ګیله نه کوي. وایي فکر وکړئ چې دا میاست مو هیڅ کار نه دی کړی. دوی دا هم وایي که نه راځی پر ځای به مو نور کسان وګمارو بیا به له ځانه دفاع نه کوي.
دا اعتراض کوونکي له طالبانو غواړي چې دوی ته د کار په بدل کې د نارینه کارکونکو په شان برابر معاش ورکړي. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویاند احمد ولی حقمل وپوښتل خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت په یو مکتوب کې چې ویل کېږي د مشر په حکم یې صادر شوی د دولتي ادارو د هغو ښځینه کارکونکو معاش چې د تېر جمهوري نظام لخوا مقرر شوي دي 5000 افغانۍ ټاکلی. تېره ورځ هم یو شمېر دغو مېرمنو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هغه معاش چې د طالبانو حکومت د دوی لپاره ټاکلی عادلانه نه دی او د دوی اساسي اړتیاوې نه پوره کوي. تر دې مخکې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په ګډون یو شمېر بنسټونو په افغانستان کې د دولتي ادارو د ښځینه کارکونکو د معاشونو کمول توپیری چلند بللی وو.
اوس به هم مرشو د دوهې خبرګون د دوهې ناستې ته چې افغان ښځو پکې ګډون نه کړی د افغانو نجونو او هغوی چې د افغانستان د ستونزو حل غواړي خپل پیغامونه موږ ته رالېږلي دا درسره شریک کړو.
دا چې نن د دوه غونډه ده نو د موږ د افغان جنو افغان ښځو ډېر امید به دا وي چې د ښځو حقوق ته ډېر پاملرنه وشي او د هغوی حق بیرته ورکړل شي. د تحصیل، د کار، د بیرون تللو، د تفریح هر حق باید په ځای شي. اگر چې مشبې خبرونه ولیدل زبی الله مجاهد ویلی و چې د افغانستان په داخلي مسایلو به بحث نه کیږي نه پیغام دا باید بس وشي په دوه خاطر چې کالونه کېږي چې د افغان نجونو نه د هغوی حق خستل شوی دی او دا به تر څه وخته دوام کړي.
زمونږ د دوهې د غونډې نه همدا تمه ده چې افغانان سره مرسته وشي او زمونږ ټول مسلمانان ټول ټول اقتصادي ستونزې خرابې دي. د افغانستان خلک ټول په مشکلات کې لوري بیا مونږ دې په مشکلات کې اسو چې ځوانان نه شایې دا دریا له کانې تایم مای وې.
ویما اميري د کابل ولایت اوسیدونکې د دوه ناسته څنګه چې په دې ناسته کې د ښځو ګډون نشته او ښځو ته د دې صح هم نه دا ورکول شوی چې دوی دې په دې ناسته کې ګډون وکړي او دوی دې د افغانستان د ښځو چې په کوم حالت کې دوی وست ژوند کوي او کوم حالت دی لري د هغې حالت ورته بیان شي. نو د دغه ناستې چې څنګه نن یې شروع ده په قطر کې تر حکومت حاده چې مونږ فکر کوو د افغانستان خلکو ته او د افغانستان ځوانانو ته د افغانستان ښځو ته به کومه مهمه پای ونه لري.
زه خپل د یوې افغان نجلۍ په حیث او د نورو نجونو په استازیتوب له دې ناستې نه به زموږ تمه دایي اول د افغان نجونو د تعلیم مسله سي ده سي دوی ته اجازه ورکړي وکړل سي خپل تعلیم وکړي، تعلیم خپل بشپړ کړي، دې اجازه ورکول سي بل د خپل حقوق او کارو هغه کوم حقوق سي پټولنه کې لري هغه ورکړل سي، نو دا به د موږ لپاره یو د خوشحالي خبر وي او محتمل رو چې په دې اړه خبري ووسی.
زه دې دوه له ناستې یا ګډونوالو څخه غواړم چې د موږ د مکتبو په اړه خبرې وکړي او خپل هیلو ته ورسیږو مکتبونه خلاص.
د دوه غونډې څخه زموږ هیله دا ده چې په خپل هیواد کې اسلامي نظام ولرو او د دې تر څنګ ټول ګډونه حکومت ولرو، ظلم نه وي، ټولو هیوادوالو ته خپل حقوق ورکړل شي.
ایناسیم د مزار شریف ولایت څخه زموږ د ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت ترمنځ نه د هیله دا چې د مونږ حقوق لپاره باید هلته بحث وشي، کېدای شي چې دا بحث کولی وشي چې د مونږ د تعلیم لارې په دې کې پرانیستل شي.
سید امین سبا هم د خوست ولایت نه زموږ هیله هم دا ده، غوښتنه هم دا ده چې د دوه په غونډه کې د افغانستان د خلکو د بېوزله خلکو حقوق باید تامین شي، ځکه چې څو به مونږ په جنگ کې ژوند کوو تر څو به مونږ په غربت کې ژوند کوو.
سلام زبانم یاسین د ننګرهار ولایت څخه، نو خدای وکړي چې دا زموږ سره مرستې وکړي، کومکونه موږ سره ډېر وکړي او زموږ ټول هیوادوالو سره، ځکه چې هیوادوال زموږ سره ډېر غریب دي، نو خدای وکړي چې د وطن اقتصاد هم سره جوړ شي.
اوس به هم ورشو د افغانستان په پلازمینه کابل ولایتونو کې یو شمېر افغانان وایي چې په خپلو سیمو کې د څکاک لپاره د پاکو اوبو له نشتوالي ستونزې سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
اوبه د ژوند لمړنۍ اړتیا ده، خو په پلازمینه کابل او یو شمیر ولایتونو کې یو شمیر افغانان شکایت کوي چې د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او اړ دي چې په پیسو یې وپیری. د کابل ښار د ولسمې ناحیې اوسیدونکی رامین وایي چې دوی په میاشت کې یوازې دوه ځلې په کور کې لنلونو اوبه ترلاسه کوي او په نورو ورځو کې اړ دي چې وې پیری.
موږ د اوبو له کمښ سره مخ یو، په نل کې په میاشت کې دوه ځلې اوبه راځي چې زموږ لپاره بسنه نه کوي. موږ یوازې د میاشتې 800 افغانۍ د ګرځنده ټانکرونو څخه اوبه اخلو. دا زموږ او زموږ د سیمې د ټولو خلکو لپاره جدي ستونزه ده.
د کابل ښار د قلعه موسی د سیمې اوسیدونکی محمد مهدی هم په خپل سیمه کې د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي.
په کومه سیمه کې چې موږ اوسیږو د اوبو ستونزه لرو. موږ د سیمې اوسیدونکي په هغو کورونو کې چې د اوبو بمبی دي د اوبو په راایستلو سره خپل ستونزه واروي. موږ له دولت څخه غواړو چې د خپلو خلکو لپاره د اوبو منظم سیستم جوړ کړي.
خو دا ستونزه یوازې په کابل پورې محدوده نه ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر اوسیدونکي هم له ورته ستونزې شکایت کوي. د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالله په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
د تیر دوه درې میاشتې بارانونه او سیلاونو سره په ساګانو کې اوبه پیدا شوې، دا مشکل حل و او سپیلن بیا د مشکل سره موږ مخ یو. د ساګانو کې اوبه نشته وچې دي او سپیلن موږ ساحه کې خلک زی او مسجد کې بعض مسجدونو کې ډیګای وی لدا څخه استفاده کوي په بوشکو باندې اوبر اوړي، هلته بیا زیات مشکل وي ځکه زیات خلک لاړوي.
د غور ولایت د مرکز فیروزکو ښار د شهیدانو د غونډۍ اوسیدونکي غلام سخی هم د ورته ستونزې خبره کوي.
موږ د تپې شهدا په سیمو کې ژوند کوو، زموږ اوبو نلونه او ذخیرې د سیلونه د راوتلو عمله ټول خراب شوی دی. دا اوس لپاره موږ د خپل د التیا ول اوبه د رود څخه یا هم د ځینې ساګانو چې زموږ ته نږدې دي دغه څخه راولو، نو په دې برخه کې زموږ ستونزه ډیر زیاته ده.
په دې اړه مو د طالبانو حکومت انرژي او اوبو لګولو وزارت ویاند اختر محمد نصرت وپوښت، خو نو موري له څه ویلو ډډه وکړه. په افغانستان کې د اوبو د مدیریت یو شمیر پوهان هم په هیواد کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت ستونزه جدي ستونزه بولي. د دوی له ډلې عبدالله حجاج ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو د کمښت یو لوی لامل د اوبو د سم مدیریت نشټوالی دی.
بوسوزی که اوبای سرشار داریم
مو کافی و بلرو خود و بو سم مدیریت نلرو او سو بورس بورس کمیگی دو بو رسولو پو برخه که دو بو سم مدیریت دا افغانستان خلکو تا دو بو رسولو دو بو رسولو یو لبن ستیزو کارونو چخره اوی چی دو بو دا کمخ لعملا کدوار شوی شمیری ترهاگو کسانو ریل ده چه دا جگری لعملا تختی دلی دی
د اوبو د مدیریت او چاپیریال په نجیب الله سعادت وایي چې د اوبو د ناسم مدیریت ترڅنګ په لویو ښارونو کې د وګړو زیاتوالی د اقلیم بدلون او د ځمکې د لاندې د اوبو نه ناسمه ګټه اخیستنه په افغانستان کې د څښاک د اوبو د کمښت نور لوی لاملونه دي. د اوبو د سم مدیریت د برخې پوهان وایي چې د څښاک اوبو ته د خلکو د نه لاسرسي د ستونزې د حل لپاره باید د اوبو سم مدیریت وشي، بندونه جوړ شي او له سیندونو څخه د خلکو ته د څښاک د پاکو اوبو په رسولو کې استفاده وشي. د روان کال په پیل کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله 1.5 میلیونه خلک د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخ دي.
دوی منیمه کې درڅه د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د دوهې غونډه نږدې یو ساعت وړاندې پیل شوې ده، خو دا چې طالبان او نړیوال په کوم مسایلو خبرې اترې کوي تر اوسه پورې تر هغې ناستې څه نه دی راوتي. خو د دوهې د غونډې د ناستې له پیلېدو وړاندې د طالبان د حکومت د پلاوي مشر او د طالبان د حکومت ویان صیب الله مجاهد ویلي وو چې سعودي عربستان به ډېر ژر په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي. هغه دا خبره نن په خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر خپره کړې وه. د مجاهد د دوهې ناستې په درشل کې د سعودي عربستان له استازي سره کتلي وه. مجاهد په ټکو سعودي عربستان له افغانستان سره د خط حمل غوښتونکی دی. د دوهې په ناسته کې د طالبانو د شپږ کسیز پلاوي غړی سهیل شاهین وایي که د دوی حکومت مشروعیت نه درلودی دوی به په دوحه کې په دې غونډه کې نه وای. په دوحه کې د طالبانو د حکومت د سیاسي دفتر سهیل شاهین د خبره د دوی د حکومت د کورنۍ مشروعیت په اړه د یوې خبریالۍ د پوښتنې په ځواب کې کړې ده. سهیل شاهین وایي په اجنډا کې د دوی تاکید له مخدره توکو سره پر مبارزې او د بانکی بندیزونه لري کول دي. تمه ده چې دغه ناست نوروز ته د جولای په دویمه د ملګرو ملتونو په مشرۍ وبل ناسته د افغان ښځو او مدني فعالانو سره هم وشي. د دوهې د غونډې له پیل مخکې د طالبان د شپږ کسیز پلاوي مشر او د طالبان د حکومت ویان صیب الله مجاهد د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو یو شمېر ځانګړو استازو سره کتلي وو. د هغه د خبره د طالبان د بهرنیو چارو وزارت د دریم سیاسي څانګې مشر زاکر جلالی پر خپل ایکس پاڼې په خاندې ټویټر خبره کړې ده. د جلالی په خبره مجاهد د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي او د ازبکستان ځانګړي استازي سره کتلې دي. او فرانسې وګړي د نیکشنبې د جون دیرشمه پارلماني ټاکنو کې خپل رای کاروي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وروسته له هغې چې د جون د نهمې په اروپایي پارلماني ټاکنو کې له ښي اړخې مارن لو پن ماتې وخوړه، پارلماني منحله او له وخت مخکې انتخابات اعلان کړل.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د خپل همکارانو په ملتیامو د زهرو کاروان د دیونې خبرونه ته هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي سخت کال به بیا په افغانستان کې ډیر تریاک تولید شي.
په افغانستان کې د واکمنو مقاماتو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو په نتیجه کې دا کښت 15% کم شوی دی، خو دا پریکړه د بزګرانو د عاید بندولو سبب هم شوی او بزګران په پرله پسې ډول بشري مرستو ته اړتیا لري.
دا چې د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې د بزګرو ستونزو ته څومره پاملرنه کړې په دې اړه مو د زراعت له کارپوه او ځمکوال محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې.
زه په دې کې راځم وایم چې په نړیوالو په دې اعتبار باندې قطعاً نه بشري عمل کړی دی، نه سیاسي عمل کړی دی او نه عاطفي برخورد کړی دی. مسلې سره
په یو بل راپور کې به واوري چې په فرا ولایت کې د نشې پرېښودلو غوښتنه ډېره ده، خو د درملنې امکانات یې لږ دي.
موږ سره دلته په کمپ کې په 402 اتیا کسان دي، خو موږ د 1500 کسان ته دلته ځای وسرته برابر کړی.
د فریدون په نوم یو معتاد وایي چې تر درملنې وروسته یوازې په یو لوګي بیرته معتاد شو.
عمل تب زمون ذهن برابر ده، نور اصلا من نپات ده، ده طول ده خو ده بد ده منزن و ده مکتب نه ده تعلیم و ده اصلا نه چه تخبول اصلا کشه در اولادون تا همون چه خلاره و خیاغه من نپات کرده ده.
او ده پروگرام پا پاکی و پزر پوری درامه ده.
دری اولادون لرم خویاوی هم جول نده، ده او خلا که گده ده بل لسونه که گدی او ده بل هم پخا که گده، بیچارگان طول معلولین دی. اوف ریختیا؟ نو دا بیچارگان ولی داسی شویدی؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو لومړنۍ څېړنې ښیي چې په افغانستان کې به سخت کال بیا ډیر تریاک تولید شي. په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کلنی راپور ښیي چې پر اوس سخت کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو له امله اروپا ته د هیروینو قاچاق کم سوی دی. خو د دې سازمان لومړنۍ څېړنې ښیي چې سخت کال بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډیر سوی او ډیر تریاک به تولید شي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې سخت کال توانېدلی چې تر 40,000 هکټارو ډیرې ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ. د دې سازمان د 2023 کال په راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت، د بزګرانو په ژوند، د دې کښت منه کولو ناوړه پایلې، تریاکو او شیشې د تولید مسلې ته پام سوی دی. د دې سازمان لومړنۍ څېړنې ښیي چې د پروسې ښکار برعکس سږ کال بیا په افغانستان کې ډیر کوکنار کرل شوی او ډیر تریاک به هم تولید شي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر د دې راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې پروسې ښکار په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې 95% کموالی پر بزګرو ډیر ناوړه اغیز کړي او دا کار په افغانستان کې د بیوزلۍ سبب شوی دی. مېرمن ګډاوی د نړیوالو ټولنو څخه غواړي چې په افغانستان کې له بزګرو سره د مرستو ترڅنګ دي د محتاجینو د درملنې په برخه کې هم مرسته وکړي.
په افغانستان کې د واکمنو مقاماتو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو په نتیجه کې دا کښت 95% کم شوی دی، خو دا پریکړه د بزګرانو د عاید بندولو سبب هم شوی او بزګران په پرله پسې ډول بشري مرستو ته اړتیا لري. سږکال په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت د کلنی راپور یوه ځانګړې برخه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو اغیزو په افغان میرمنو کې د کیمیاوي نشه یي موادو د نشې ډیروالي او درملنې د امکاناتو کموالي ته ځانګړې شوې ده.
ملګری ملتونو پروسش کار راپور ورکړی و چې هغه وخت په افغانستان کې په مجموع کې په 1,300 هکتار مزوک کې کوکنار کرل شوی او 330 ټنه تریاک ځنې ترلاسه شوی و. خو ساش کال تر دې مهاله د کوکنارو د کښت او تریاکو د اندازې په اړه رسمي شمیرې نه دي خبرې شوی. د ملګری ملتونو د 2023 کال په راپور کې راغلي که څه هم د طالبان حکومت ژمنه کړې چې له شیشې جوړولو سره به هم مبارزه وکړي، خو د دې سازمان په وینا د شیشې تولید نه دی کم سوی. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې د څېړنې مسؤله میرمن انجلامی وایي له افغانستان څخه نور هیوادونو ته د قاچاقو په لاره کې د هیروینو نیول ډېر سوي دي، خو اوس هم اروپایي بازارونه له هغو هیروینو څخه ډک دي چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ سوي او دا ډول هیروین نه دي کم سوي.
موږ تر دې مهاله په هغو هیوادونو کې چې هیروین راواردوي د هیروینو ترلاسه کولو کموالی نه دی لیدلی. په تیره بیا مرکزي او لویدیځ اروپا، خو د قاچاقو په لارو کې مو د نشه یي موادو د نیولو کموالی لیدلی او دا په دې معنا ده چې په راتلونکي کې به په اروپا کې هیروینو ته لاسرسی کم سي. موږ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو تاثیرات هم وارزول چې د دې پریکړې په نتیجه کې چا ته ګټه او چا ته زیان رسیږي. اوسمهال د کوکنارو د کښت منع کولو په نتیجه کې د هیروینو په جوړولو کې کموالی لیدل کیږي، خو د ښیښې جوړولو وضعیت لا تر اوسه روښانه نه دی.
خو د طالبان حکومت ادعا کوي چې دوی له نشه یي موادو سره بریالۍ مبارزه کړې او د کوکنارو کښت یې صفر ته راټیټ کړی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي د دوی امنیتي ځواکونه سږ کال توانېدلي چې 20,000 او 300 هکتار مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي.
مرسوم افغانستان توانسته است که در زمان کم
اسلامی امارات توانیدلی چې په افغانستان کې په لږ وخت او لږ امکاناتو د نشئی موادو ټغر راټول کړي. زه په ډاډ سره ویلی شم چې اوس مهال د نشئی موادو په برخه کې د سیمې هیوادونو او نړۍ ته هیڅ ډول ګواښ نشته. موږ په مقابل کې هیله لرو چې په افغانستان کې د امکاناتو برابرولو په ځانګړي ډول د بزګرو لپاره د بدیل معیشت په برخه کې همکاري وکړي.
ملګری ملتونه داسې معرف افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام او تاریاکو د تولید یادونه کوي چې د جون د میاشتې له دیرشمې نیټې څخه نیولې بیا د جولای د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې به د هیوادونو استازي او طالبانو د حکومت هیئت د دوحې په غونډه کې له نشئی موادو سره د مبارزې په څرنګوالي خبرې وکړې.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي سخت کال به بیا په افغانستان کې ډېر تاریاک تولید شي.
دا زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لښپو وڅخه بیا د ماخام تر شپو بجو پوری په لنډو څپو 21 او 25 مترو او د ماخام لښپو وڅخه بیا د سهار تر شپو بجو پوری په 12 او 25 منځنۍ څپو باندې واوري. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو پریکړې ډیر زیان بزګرو ته رسیدلې ده. دا سازمان وایي که څه هم په افغانستان کې بزګران بیړنیو مرستو ته اړتیا لري خو د طالبانو حکومت دې اړتیا ته پام نه دی کړی او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستې هم لږ دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د زراعت له کارپوه او ځمکوال محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې د بزګرو ستونزو ته څومره پاملرنه کړې ده.
د تریاکو کښت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر اتاګه سره 95% د خارجیانو د امارو درو یې څخه د طالبانو د امارو درو یې موږ خبرې کوو چې 95% کم شوی دی. 95% به لوی رقم دی. زه په هیڅ وجه طرفدار دی نو من هسته بزګر یم، من هسته زمیندار شم. په افغانستان کې بعد دوه غټ تحول څخه د 40 کلن تحول دوی وکولای شي 50 دوی وګوري چې 95% دی کم کی. نو 95% یو غټ رقم دی. دوی موافقت د تریاک په کښت په منځوړلو کې زمنم نور جوانب چې څور پر اقتصاد باندې څور پر د خلکو د ژوند سره تړاو لري او بل باسه.
بله، د 95% امار هم نړیوالې ټولنې ورکړي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په 2023 کال کې 95% کم شوی دی. رفیق صاحب، په دې برخه کې نړیوالې ټولنې څونه دې ته توجه کړې ده؟ چون دغه نشئی موادو کښت او قاچاقو تولید او استعمال خو یو نړیواله مسله ده. په دې برخه کې خو افغانستان په یوازې ځان هم نشي کولای چې له دې سره مبارزه وکړي. نړۍ په دې برخه کې څونه واقعا دې ته د بشري مسلې په سترګه کتلې؟
زخه پټې جرأت سره وایم سم چې نړیوالو په دې اعتبار باندې قطعاً نه بشري عمل کړی دی، نه سیاسي عمل کړی دی او نه عاطفي برخورد کړی دی. مسلې سره د افغانستان اقتصاد هدي اقل 50% د دوی د امارو د رئیس پر زراعت باندې ولاړ دی. او زراعت چې یو نسل دوه نسل د کوکنارو سره تړاو ولري او ته 95% په وکال کې کم کې دا به لوی رقم دی او د دوی د اقتصاد لپاره یو ډیر لوی ضربه ده. دوه نسل چې بزګر پر ځمکه باندې کار وکړي دا هغه شی و د ژوند تریاکو سره وي، هغه به بل کښته دي زده په بل ځای کې مؤثره دی. او ته چې 95% د افشا لاس قطع کې د تخصصي لحاظ د تجربه په لحاظ باندې دا یو جفا ده د بزګر سره په اساس وخت په دوه نو وخت چې په شل کال په ډیر ښکار کې د تریاک د افغانستان او خپل اوج ته ورسېد دا به تدریجي راکم شي. د نس کې درج په وکړ دوه کال کې 95% او 100% دا راکم شي. دا د خلکو اقتصادي رښتیا دې سره تړلی شي. دا د گرفت سودو ټول په دې باندې شوی دا ته په ډیرو مراتب خو کې دا د بشوز ولور په کټاریا کور کې. نو په دې خاطر باندې دا شی ډیر ډیر اساس شی دی. دا باید د دې سره باید ډیر عاطفي برخورد وشي، د سیاسي برخورد وشي. نو هغه پیسې چې جهان د افغانستان په ارتباط باندې اعلانوي ورکی نیورکی وعده کوي خو دا غیر ځای دی چې باید مصارف وکړي. دا په دې سره دوی ور سیاسي برخورد کوي. دا 5% چې اوس پاتې شوی دی چې کرل شوی دی د دوی د امار تر لاسه 5% په ډیره کوچنۍ فیصدي ده د کومه کوپریانس باندې. دا پیسې ډیر پیسې دي چې راځي د مختلفو ډارو څخه کوي غول دا پیسې راځي افغانستان درې مصرفي خو موږ وینو په سترګو وینو چې هغه مصرفي دا ډېرې پیسې دي کدا پر سم ځای باندې د بزګرو یا مجبور کسانو چې واقعا مجبور دي هغه ته ورکړه چې دا مسله حل کیږي یو ژبه ورسره پیدا کولای شي او متاسفانه دا کار نه دی سوی نه نړیوال ودې ته د بشري اړخ ګوري او نه طالبانو هغه ژبه د خارجان سره پیدا کړی چې وکولای شي دوی ته قناعت ورکړي چې راځي په دې ارسه کې سره کومک شو یو لاس هغه کسان چې واقعا ضرورت ورته لري او ژوند ته اړ دي دغه مسایل سره هغه سره کومک.
بلې رفیق صاحب، په د اوبو د منابعو په برخه کې د بزګرو یو مسله یو ستونزه خدا ده چې دوی وایي د اوبو کافي منابعو ته دوی لاسرسی نه لري تر څو بدیلو کښتونو ته مخ واړي. آیا د بدیلو کښتونو لپاره کافي اوبه شته؟ کافي اوبه موجود دي؟
د اوبو مسله آیاتي مسله ده د یو بزګر لپاره. اولین شی چې په کار دي د هر کښت لپاره مزکه د اوبو دي، که نمزکه وزیرم کشته کیږي چې اوبه موسیر کشته کیږي، بل بدیل شی موږ نور تلرو. خو اوسنۍ اوبه چې په افغانستان کې اوسنۍ اقلیم چې را شروع دی، خوشحالۍ و د ټول شام باندې نظر نیولی، عیني شرایط باندې نظر نیولی، دا تریاک چې کرل کیږي دا اوبه واړي، او تریاک تصادفاً هغه کشته چې تر نورو کشته یې اوبه ډیر واړي، په دې خاطر ډیر کولی کیمیاوي استعمالیږي. په دې کار سره چې ډیر کولی کیمیاوي استعمالیږي هغه اوبه ډیر استعمالیږي. خو خبره په دې کې ده چې دغه شی چې موږ اوس لرو دا څنګه وکولای شو مدیریت یې کړو. یو لوی مشکل چې موږ تراپیشته هغه دا د تیر شلو کال یا څلوېښتو کالو د جنګو د دې زموږ عنعنوي سیستم نظام د ابیاري را خراب کړی، زموږ عنعنوي کښتونه را خراب کړل، زموږ ذهنیتونه را خراب کړل، زموږ متخصصین د زراعت چې هغه عنعنوي کښته کوي هغه د منځه یووړل. یو نسل اوس یوازې یو نسل نه دوه نسل اوس یوازې تریاک په کښت کې متخصصین دي، بل هیڅ زراعت نه دی زده. که د افغانستان د زراعینو سره کومک کیږي، د افغانستان د زراعت لپاره یوازنی شی چې ډېر مهم دی هغه اوبه دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر به ورته ځوان وبیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې به بیا ځان ځنه سم خلاصه واله.
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کوو، اډو کې د مونږه پوچ کړو، اقونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړي اونۍ ځخ پرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس فرا ولایت زو او حالته مو د معتادینو د درملنې له وضعیت څخه خبرو. د فرا ولایت ځای چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د نشې پریښودلو او روغتون کې د معتادینو د بسترې کېدو غوښتنه ډېره سوې ده. اوس د فرا ولایت په مرکز کې د معتادینو د درملنې 1500 بستریز مرکز فعال دی، خو د دې مرکز چارواکي وایي چې د معتادینو ډېروالی او د هغوی د کورنیو لخوا د درملنې غوښتنې ته په کتو سره به په نږدې راتلونکي کې د دې مرکز ظرفیت زرو بسترو ته لوړ کړي. د فرا ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې په ځوانانو کې د نورو نشئی موادو ترڅنګ د نشئی ګولیو خوړلو هم رواج موندلی او په دې ډول معتادین نور هم ډیر سوي دي. ته موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
تر هرات وروسته فراه دوهم ولایت دی چې ډیر معتادین پکې راټول شوي دي، خو په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې امکانات لږ دي. ځایي چارواکي وایي که څه هم د دې ولایت زرګونه معتادین د نشې پرېښودلو اراده او درملنې په مرکز کې د بسترې کېدو غوښتنه لري، خو دوی یوازې د 1500 بستریز مرکز امکانات لري. د دې مرکز سرپرست مسؤول مولوي شمس الدین د فراه ولایت له سوداګرو او خیریه ټولنو څخه غوښتنه کوي چې د نورو بستري خدماتو لپاره دې له دوی سره مرسته وکړي.
موږ سره دلته په کمپ کې په 402 کسان دي، خو موږ د 1500 کسان تیاد دلته ځای وسر ته برابر کړي کېدلی شي آینده کې 1500 نور ترتیب هم برابر شوی چې زر کسیزه کوي دا کمپ د ملي تجارانو او د نورو خیریه بنسټ والا او د څخه موږ دا غوښتنه ده چې دوی هم د تخفل د ورور په نظر وګوري او دوی هم یو څه چې څه وسي بیا ورسره وکړي.
په دې مرکز کې بستری شوي معتادین شکایت کوي چې د امکاناتو د نشتوالي له امله د دوی معیاري درملنه نه کیږي او د 15 ورځو پر ځای د 2 میاشتو چې دلته بستری شوي دي. د دې معتادینو څخه د ستار په نوم یو معتاد ازادي راډیو ته وویل چې له 3 میاشتو راهیسې دلته بستری دی.
زمور دریم یا شګریر چې مور دلته بستاریو او هغه نور چې پاتې دي هغه مسلمانانو تر رسیدګوي.
د فراه ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې اوس په ځوانانو کې د نورو نشه یي موادو ترڅنګ نشه یي ګولیو هم رواج موندلی دی. د دې ولایت اوسیدونکي جمیل د نشه یي موادو د زیانونو په اړه ناخبري په نشه یي ګولیو باندې د متاد کېدو اصلي علت بولي.
سرنخ د دغه کار چې دی د دغه نشه ده په دغه ګولی اخته کیږي. که یو ځوان ولری زې فوټبال کوي هم دی وای زنن یو دوه دانی ګولی خورم زم نن شه فوټبال کوم اخر دغه نتیجه د دې مخنیوي لپاره باید چې سیاحت عامه ګرد وخت پر د دواخانو وګرځي او د کل به کل بند.
د فراه ولایت امیر اختیار ریاست چارواکي هم دا مني چې په دې ولایت کې په تیر بیا درملتونونو کې د نشه یي ګولیو د خرڅولو معلومات دوی ته هم رسیدلی دي. د فراه ولایت د امیر اختیار رئیس مولوی احسان الله شاکر وای دوی درملتونونو ته توصیه کړي چې د ډاکټر له نسخې پرته چاته درمل ورنکړي.
هغه کسان چې په ښار کې د دواګانو څخه غیر قانوني استفاده کوي هغه موږ ټول اړوند اداراتو ته مکتوبونه مستولي دي او دغه لپاره موږ وخت په وخت نظارتونه کوو چې هغه دواګانې باید غیر قانوني استفاده نه شي. هغه باید د ډاکترانو د نظر مطابق د هغو څخه استفاده وشي.
د طالبان حکومت له خوا د نیول شوو نشه یي موادو په اړه راپورونه ښیي چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د نشه یي ګولیو نیول ډیر شوي دي. د دې ترڅنګ ځینې درملتونونه هم د امیر روغتیا وزارت د اصولو خلاف د ډاکټر له نسخې پرته پر معتادینو باندې درمل په تیره بیا نشه یي ګولۍ خرڅوي.
ترنو اورېدونکو په راپور کې مو واورېدل چې په فراه ولایت کې د نشه یي پرېښودلو غوښتنه ډیره ده خو د درملنې امکانات یې لږ دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیزه کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلا دی پودر وہی یا می خور عزت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
پلا پمڑی کی نو په مور خو سخ په خبر نه خم خم مور
چې مونږ پلا نه وخت یو نیم لک ډالر وو انده سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیز خبرونه واوري.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وړ دی. فریدون چې اوس په یو دولتي روغتون کې بسترې دی وای چې تر احتیاط مخکې فلسکار وو او کافي پیسې ګټلې، خو کله چې معتاد سو کار ځینې پاتې سو او غلا ته اړ سو. فریدون زیاتوي چې عبادت، زده کړو، کورنیو او اجتماعي اړیکو ته هیڅ پام نسته، یوازې د نشه یي موادو په اړه فکر کوي. دا چې فریدون ولی او څنګه معتاد سو او له دې عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
پلسکار مو بس پلسکار کې مخدبار او اوخه کاروبار او بس ټیکې مې نیول دا کټاره او بس ساختمانی کار مې کول. چې په دې مواد مې روغ دي شما نو پلسکاری را باندې پات شو ته یا دروازه را باندې څوک مې جوړ په دې چې د دکان کې نو ټول ورځ په خپل عمل پسې ګرځېدم نو کاروبار را مې پات شو. مواد دا پودر او شیشه مې استعمالول نو روزانه بس کله 500 مصرف کړې، 300 مصرف کړې، 1000 روپۍ مصرف کړې دي. نو دا پیسې مې روزانه مطلب دا نشي مواد زموږ په بدن کې یو د بدن کمزورتیا ده کمزور کړی بل دا زمون ذهن چې دا چاپیریال نه بي خيال اوله دا او سر پر سر باندې عمل ته به زمون ذهن برابر ده نور څه مونږ نه پاتې دي. دا ټول د خو د بد د منځن او د مکتب نو د تعلیم او درس نه چې تا خپل څه کې شي دا اولادونو ته چې خلاره او خیره مونږ نه پاتې کړی ده. نو کورنۍ چې دا باندې خبر شي چې دا عمل کې خوښته چې ټول کورنۍ په جړا پریشانې او بساوی تصمیم ونیول به تصمیم ونیول به سیا د افغانستان د بوتلما ګنګارام هسپتال کې بستر کړم دوه میاشتې نو چې بیرته راغلم کوم قیافه مې چې کوم اندام یې هغې نه دوه چم ښه شوی وم نو بیرته خپل کاروبار مې کولم خپل دکان ته لاړم خو یو شپږ میاشتې ځان مې بس دې عمل نه وساتل. نو بعد هغې نه بس دوه ورونه مې شهیدان شو نو خدای شته چې ډیر خپګان بوله بس یو لږه مې دا شی وسکلو نو هغې نه بعد هماغه یو لږه تر نن ورځه پورې ماته توقي مهله جوړ شو بس په روغ شم بیرته نو یو د کاروبار نه پاتې شوم بل داره چې کوم کاروبار مې سالم خلق سره وا سالم خلق رانه بیخي لاس واغېستو اعتبار مې سقوط شو دکان کې مې دو شاګردان هغې په خپل په سر باندې دونه کاریګر نه و کار هم راتلو هغې مې شه کولی زه ورنه ورځ په سارا وم ټولنیز اړیکه کې بیخي تغیرات راغلی دی هغه کوم خلک کوم دوستان کوم څه چې وه هغه رانه پاتې دی سپینه خبر ته وکړم پیسې مې غلا کوله پیدا کوله که زر مې پیدا کوله زر روپۍ مواد مې سمالول که پنځه سوه مې پیدا کول پنځه سوه رانه تللې غلا ته مې لاس واچولو
رازا اکرم مونږ ته ته منتظرو
بس دا د زام راغلم اوس په ګډه ملو کو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کړه
په یو دوت څوک نه موتات دیږي دا داسې مردار شی دی چې په یو دوت سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه هسې را سره کښېنه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو تا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیله درې اولادونه لري خو یو یې هم جوړ نه دی. د چا لاسونه د چا پښې او د چا سترګې کږې دي. د جمیلې میړه غواړي چې د سالمو اولادونو لپاره بل واده وکړي خو یو انډیوال یې مشوره ورکوي چې لومړی دې روغتیایي معاینات وکړي او د ستونزو اصل علت دې معلوم کړي. دا چې د جمیلې د اولادونو د معلولیت علت بچوي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
یار انوره خدای چې کله کله د ملي لپاره غږ را باندې کوي کته نه وای په کور کې به مې زاره چاودلې وای.
شفیق جانه تا مجیبه خبره کوي شکر دی خدای هر څه درکړي دي کور میرمان بچیان پیسې او ښه کاروبار.
های های د چا له حاله څه خبرې؟
ولې څه خبره ده ما پوکا؟
ستا خبره سمه ده خدای هر څه راکړي دي خو اولادونه نه لرم.
ولې ته خو درې اولادونه لرې؟
تا زما اولادونه لیدلی دي چې څه ډول دي؟
نه والا ما نه دي لیدلي.
درې اولادونه لرم خو یو یې هم جوړ نه دی. د یوه خوله کږه ده د بل لاسونه کږه دي او د بل هم پښه کږه ده. بیچارهګان ټول معلولین دي.
اوف ریښتیا؟ نو دا بیچارهګان ولې داسې شوي دي؟
نه پوهېږم له مور هم داسې معلول پیدا شوي دي. زړه مې دی چې بل واده وکړم.
بل واده څه کوې بابا؟ تا خو واده په مینتوب هم کړی و
نو څه وکړم ته چاره را وښایه.
تا و میرمنه دې ډاکترانو ته ورشئ که په هر چا کې علت و او علاج یې کېدو علاج به مو وکړي. شکر دی دواړه ځوانان یې خدای به نور اولادونه درکړي.
دا هم ښه مشوره ده. بس سبا له خیره زه و میرمن مې ډاکټر ته ورځو. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا ورور مهرباني.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. رازا رازا ورور په دغه چوکۍ کې نه رازا خوري تم په دغه چوکۍ کې ښه څنګه شو ورور معاینات مو کړل؟
هو ډاکټر صاحب.
تیراکه؟
ها دره ډاکټر صاحب.
تو درې چیزې ورې وګورم. اوهو خورکۍ ما درته وویل چې کوم عمل خو به نه کوي خو تا ویل چې زه هیڅ عمل نه کوم. دا دې دلته په معایناتو کې ارتخ کارا شول.
ډاکټر صاحب څه خبره ده؟
رورکه ستا میرمنه د تریاکو نشه کوي.
څه شی د تریاکو نشه کوي؟
دا دې په معایناتو کې هر څه معلوم دي. څو کاله کېږي دا تریاک خوري.
ښه ته تریاکي ها؟ ای بی شرمې
دا ماشومان دي چې معلول پیدا شوي دي ټول د تریاکو اثر دی.
ډاکټر صاحب نو تریاک زما له اولادو سره ساړه لري.
تریاک امیدوارو میندو ډیر بد تاثیر کوي. هم ماشوم او هم مور ته ډول ډول ناروغۍ پیدا کوي.
وای خدایا جون میں لکه چه تباه شو
خیر دی خورکی جاڑا ما رو که خزه دی نور جوڑه دا دو متادین و شفخانه تای بوزه علاج دیر آسانه دی شکر دی دوار دوانانی است خدای با نور جوڑ او سالم اولادونه در
سوال داکتر سب
دا زادی رادیو درن اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و تر بیا مو پر لویا مهربان الله سپارو د خدای پامان.
د زهرو کاروان
تاریخ ندی قربان شمعی وطن زده کوم تاریخ دیوان شمعی وطن لوړ تاریخ ندی قربان شمعی وطن زده کوم تاریخ دیوان شمعی وطن لوړ تاریخ ندی قربان شمعی وطن زد کل تاریخ دیوان شمای وطنان.